السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ځوانانو خپرونې تاندې څانګې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ده. ایرانی چارواکي وایي چې په هیواد کې د نری رنځ 25% ناروغان افغان کډوال دي. د ایران د روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د مدیریت د مرکز مشر قباد مرادی وویل چې په دغه هیواد کې د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو ډیری برخه افغانان دي. هغه وویل دا خلک ایران ته تر ننوتلو مخکې په دې ناروغۍ اخته وي او وروسته هلته هم ناروغي خپروي. دغه څرګندونې داسې مهال شوي چې تیره دوشنبه د توبرکلوز یا نری رنځ نړیواله ورځ ولمانځل شوه، او په افغانستان کې د طالبانو د امریکته وزارت چارواکو ویل چې نری رنځ هر کال په افغانستان کې 15,000 کسان اخته کوي او شاوخوا 10,000 کسان له دې کبله ژوند لاسه ورکوي. تر اوسه پورې ملګرو ملتونو یا نورو خپلواکو ادارو د ایرانی چارواکو دغه ادعا نه ده تایید کړې. په ایران کې دوه افغان څاکیندونکي مړه شوي دي. د تهران د ښاروالۍ د اوروژنې او خوندیتوب د څانګې ویان سید جلال مالکي د دغه دو کارګرانو مړینه تایید کړې ده. هغه د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا افغان څاکیندونکي ښایي د څا دننه د ګازو د خپرېدو یا د اکسیجن د نشتوالي یا کموالي له کبله مړه شوي وي. د میانمار د زلزلې د مړو شمیر له 1,100 د مارچ 28 په میانمار کې د زورورې زلزلې له امله د مړو شمیر له 1,100 څخه اوښتی او داسې ویرشته چې په راتلونکو ورځو کې به دا شمیرې لوړې شي. دغلته 3,400 کسان ټپیان شوي او له 300 څخه زیات کسان ترې تام دي. نړیوالو مرستندویانو ویلي چې دا هم دغلته بشري ناورین د خرابېدو په حال کې دی. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خبرداری ورکړی چې روسیا د اوکراین د سولې په اړه د تګلارې ته خنډ شي، د دویم ځل لپاره به یې پر تیلو له 25% تر 50% پورې تعرفه ولګوي. ترامپ پرون یکشنبه له NBC نیوز سره په ټلیفوني مرکه کې ویل د پوتین هغو خبرو ډیر غوسه کړی چې ویلی دي اوکراین کې د انتقالي حکومت رامنځته شي. پوتین غواړي چې اوکراین کې د انتقالي حکومت پر رامنځته کېدو سره اوسنۍ ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له صحنې لرې شي. ترامپ ویلي که د راتلونکي یوې میاشتې په موده کې د اوکراین د سولې په هوکړه کې کوم پرمختګ ونه شي، دای به د روسیې د سوداګرۍ په ضد دغه اقدامات پلي کړي. ډونالډ ترامپ د ټاکنیزو کمپاینونو او بیا له لوړې وروسته په وار وار ویلي چې د اوکراین جګړه به ژر تر ژره پای ته رسوي. او د غزې د عامې روغتیا وزارت له ملګرو ملتونو وغوښتل چې په رفح کې د روغتیایي کارکوونکو د وژلو پیښه وڅېړي. د لویدیځو اژانسونو د راپور له مخې د فلسطین د سرې میاشتې ټولنې او د ملکي دفاع د خدمتونو څانګې ادعا کړې چې شاوخوا 14 کارکوونکي یوه اونۍ مخکې د اسرایلو په برید کې وژل شوي دي. د دغو وژل شوو کسانو ډله ییز قبر پرون یکشنبه وموندل شو چې منځ کې 8 د سرې میاشتې کارکوونکي، 15 ژغورونکي او یو بل تن چې هویت معلوم نه دی شامل وو. دوی ویلي چې پر دغو روغتیایي کارکوونکو داسې مهال برید شوی چې هغوی په رفح کې پر بشري مرستو او ژغورنې چارو بوخت وو. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پرون یکشنبه د کوچني اختر په لومړۍ ورځ هم د غزې په خان یونس سیمه کې د اسرایلو هوایي بریدونو د 9 ماشومانو او 3 ښځو په ګډون 14 ملکیان ووژل.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
په بازارونو کې د جمعهتون مخې ته هم دغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویل ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یا ول بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم یې ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر منرتون کو دنیا لمان وای چی دی روژه میاش تر بل ار وخت زیاته د صبر او سلی یو بل منلو او عبادت میاش ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجې کېدلی شي. یو ځانګړې وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کېږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشې توکو روږدواله کېدلی شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګریټ څکي یا نسوار کوي یا مثلا بل داسې یو مسکرات استفاده کوي، نشې توکي استفاده کوي، نو پروژه کې د هغې رسېدل چې دی هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د دې استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشې توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله د اسپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي نو وایي چې زه روژه یم ما سره خبر نه کیږي یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو ډېر ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده. په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نشي کېدلی، بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي ته اړ کړي. روژې اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخ کې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژې دی، په داسې حال کې چې روژه اصلی لامل نه ده. ځکه موږ ډیر ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګ هغوی نشه یي توکي دانه استفاده کوي، نو هغوی کله مانه دي کتلی چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا داسې ستونزه دي جوړه کړي یا مثلا جنجال دي وکړي، داسې ما تر اوسه پورې څوک نه دي کتلی. خو ډیر ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسیږي. اکثر هم دوی دي چې لکه روژه بهانه کوي، بهانه روژه جوړیږي، خدا زحال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول په ما خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چار چې وي هغه به وي، خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي څومره بد تاثیر کوي. مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده، یو ځوان دی یو سپینساري یا سپینساري مخکې جنگ کې یو بل وهي یو بل ټکوي، حال داسې ټول روژه دي، دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب کړ.
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي، جنجال پیخیږي، منازعه پیخیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیز کوي. نو په دې خاطر منی مونږ چې کله په خپل ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نور خلکو باندې پرېوځي. هلته د دوی شخړې لامل د دې کېږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعاتو ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال جنجال کوي د هغه اغیزې په نورو باندې پریوزي. نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفی دی.
که تاسو تاسو پاټه باندې څومره خپل خوی عادت کړو ورو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي، آیا دا تغییر مثبتې خواته وي او که کله ناکله د تاسو هم داسې حوصله تنګیږي د ځان پاک لره توایه؟
الحمدلله زه هیڅ نوه نشي توکي نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثر وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د دکتورا محصل یم خپل ریسرچ ته ورکوم. نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا اته ورځې تیرې شوې دي زه د هیڅ نوې ستونزې سره نه مخامخ شوی. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زما له نظره په هغې کې به دغه د منازعاتو فیصدي ممکن 10% پورې اوسېږي، ډېره به ونه اوسېږي.
که راسو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامت کوي دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامت کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل دی عامل وګڼي. زما له نظره دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي. کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصرف اوسېږي کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیصزاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره یې ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چې کله ځوانان ګوره وزي د باندې په هغوی باندې صرف په فعلي حالاتو کې په هغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه هغوی لکه داسې دي لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. په هغوی باندې کورنۍ فشار ورباندې، اقتصادي فشار ورباندې، روحي فشار ورباندې، د باندې د دولت فشار ورباندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زه به کور بهر وزمه، بازار ته ځمه، جو کبله روزي خپل بچو ته، خپل کور ته، خپل اولاد ته، خپل مور پلار ته پیدا کړم. نو هغوی چې لږ معمولي او دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډېر جدي ښيي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار دی روحي لحاظ. او دلته ځوانان د هغه سي نه دي، دلته ځوانان ډېر فرق کوي، حوصله لري، ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښایي، معمولي خبرو ته هیڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما په نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې ډېر زیات دی، صرف یوازینې دلیل زده بولم.
بله، دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده، برخورد څه رقم کوي دغه شمېر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کوره په هر په جنجالي
برخورد؟ اکثریت خشن برخورد دي، په یوازې دي چې په ډېر سل همیز ډول سره خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی نو ډېر خشن برخورد کوي، که دواړه جانب یې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت په کې روزه ولي ولاسن اصلا ملامت په کې روزه نه، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه په کې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي. دي لکه دی لوس برق په شان وي، بس یو جرقه د ضرورت چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دی.
ځینې ځوانان په نشي توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسیږي، یعنی شی توکي یا پاراسایویتی د سیګریټي کناسواري که دا نور شی. یعنی په دې خبرې وکړي چې دوی وضعیت په روژه کې څه رقم وینه
د هغوی وضعیت خو نسبت یو عادي ځوان ته ډېر لکه دو برابر وي. هغوی خو بس هسې په بانه وي، اول خو کوشش کوي هغوی چې د بعد خپل سترګې لیدلی حال لري، هغوی کوشش کوي د خپل ډېر وخت جامع نه د خلکو لرې ځان دغه کړي، ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وښایي. هغوی غواړي چې اکثریت دغه خپل کوم په خاصې نشه یي که نسواري سګرټ او که هر بل نشه یي توکي، نو غواړي چې خپل ځان په ډېره کناره د خلکو نه ځان لرې وساتي. بیا که چېرته هغوی سره خو چې مخ شي هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کوي، هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي ده نسبت نورو.
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره دا خو برکتي میاشت ده، دا خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپل راسو څومره په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم، په دې کې په روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیاته حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کوم منټالیټی د شاګه لوړ راکی دا مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري دی، هر انسان د ژوند حالات فرق لري. نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي ژوند حالات نسبت نور د ډېر فرق لري، زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري. خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړې چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورني مشکلات سره مخ دي. واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، بعد له ډېرې حوصله مندۍ نه بلکې ځکه دا یو مسؤلیت دی، غټه سپارښتنه ده. پنځه کسه مثال ماحول مقابل فردی
مسلط نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه که مشران وي که کشران وي.
په واقع چې درناوی خو ډېر ورته کیږي، خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درکوم، که څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد اوس ما سره نور هم جدي کیږي یا خشن کیږي، زه غواړم زه خپل ځان ورنه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي. لکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کیږي، دومره جار جنجال د چا دې وسه نه کیږي. په خاص زموږ ته جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته ولري، په خاصه ستا جارم مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده. خو بیا هم لکه اکثره ته تاسې ده چې نه کیږي، هلته ته مجبوري شي په کور پاتې شي، او که بهر وځې نو تا ته په خاصه ستا دومره هغه چې تا حوصله لري، هغه چې ته صبر پروردګار ده کړی، ستا دومره څوک خیال ده ساتي، خپله غصه په تا باندې دغه کوي، جامه هم داسې ده. نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي، او وجه همدا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر، هغه یا کومه نشه کوي، مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي، دغه شانتې یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نامختانو د دوی سره خبرې نه کیږي، او دوی ډېر شاته لکه عموما زه اوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوم خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي، مازغه می کار نه کوي، په زیاد دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی، وی خبره هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې پخیمانه کوي، الان که تاسو سره جنگونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بتري. نو روزمره یې نو په دغه تقریبا په سلورم روژه باندې بازار ته تللی وم د سودا د راوړلو لپاره، چې کتل مو یو دانه مشتری د دوکاندار سره پلانجه شوی و. الان کې چې یو دوکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري، او بیا د روژې په میاشت کې خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي. په روزمره ژوند کې باید یو دوکاندار ډیر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناسیز سیز باندې د خپل مشتری سره په جنجال او وجه هم دا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسیلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظر دا یو دسی کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بیا وسیلې کس، کمزورې کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي، خلکو سره جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي.
عموما کې که زه وایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بل خصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي، هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کیږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري، عموما خطاب ورته کیږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي، دا نشه دی، دا پوډری دی، خدا نخواسته داسې یو خطاب د دوی ته کیږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسیلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي، په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دي د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره داده چې هغه ځوانان چې روژې بیا وسیلې کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم داده چې هغوی باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایې چې خپل هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي. آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې 80% نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان، خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپل دغه وړو ماشومان باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکار کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي یا وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایي؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژې کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زموږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی پروژه کې دغه شان غوسه کیږي، د لاسنې جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما پروژه کې ګوشه فاتې کیږي. د داسې مجلسونو چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جمعاتونو مخ کې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې دې ډېر ځان نخ کېلای چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلې کیږي او بیا په زمون کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی د دغه ځایون نه ګوشه فاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت دا، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، څومره په دې کې غای دې چې جار او جنجال وسی، عبادت وسی، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغه سی ونیول سی، څومره به ښیي چې دا مسایل په هم کې ونیول سی؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شان ټول باید تلری کې د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوې تسموقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسموقات باید داسې جوړ کړي کده ته هر څوک هر څه وایي نو د دې وایي چې ما څه نه دی اورېدلی او نه مې څه لیدلی دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کون کړي، وړوندې کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به ان شاء الله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی بل هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کیږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت سی او میاشت چې د انسان صحی حالت د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي لکه چې یو تازه کیږي یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي د چه شي سره د عباداتو سره د روژې سره او د دغې مبارکې میاشت د برکتونو د عمله انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي که خویندې اوسي نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو باید مونږ خپل نیکي خپل همغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دا په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د میرمنې سره یا خپل د اولادو سره یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي ځینې سړیانې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ نه داسې خو نه کیږي لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه که پر روژه ماتی که پر دو که کمکو که او زوان لکانو تا خو بیخی لازمه ده چه دوی خو زوانان دی دوی خو انرژی دیره ده دوی خو حوصله باید بیخی دیره اوسی دوی هر خپل ده سپینگیری پلار یا سپینسر مور یا خوینده یا نور کسان چه پر کور که اوسی باید هغو سره بلکل یا دیر عالی چلند ده نور بیاشتن برالاوه پر روژه که باید بلکل دست یا فضا پر کور که را منسته که چه ده خوهی ده خوشحالی او یا ډیره ښه روژه باید ټول ولرو
بله هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي څومره بد اثر په چارچاپیره کوي ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي په مشرانو باندې په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یا دا ډول چلند دوی ګوري
بله لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې دپاره یې خو نه غټوي چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي دوی باید ډېر د نرم خویی نه ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي
بله په اخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي که روژه وي یا غیر د روژې وي که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي دا به څومره ښېګڼې ولري دوی ته یو پیغام به هم ولرو
بله زما پیغام ټولو ځوانانو ته بالخصوص دغه د کور سړیو ته ځوانانو ته او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کړي ورمنډه کړي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي او دا که په پټکه وکړي او په یو خبره وکړي نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چرت وهي دا او همداسې مور همداسې پلار نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري ډېر یو ښه رفتار ولري د حوصلې نه استفاده وکړي ښې خبرې ښې کلمات ښه کلمات ښه خبرې د انسان روحیه پاس بي انسان ته انرژي ورکوي او دا ډیر مفید ده او ډیر فائدہ مند ده.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دی خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دی خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دی خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسې اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې.
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر راغلی یم. رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کې زرغونې انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی. لفته مرغه لوړې زده کړې مې نه دي کړې، زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودې. کندهار تلې افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې اغه څخه فارغ فلم د دولسم څخه فارغ فلم کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما غوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم، یو فرهنګي اغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نه تاقه سم ډېره علاقه مې درلودله د نه تاقه سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو ورکه هغه وخت د بده مرغه چاچی قنداری پښتو ویل او غوډې چانس نه درلودي. نو ما هم چې لهجه مې چور قنداری وه، کندهار کې پیدا شوی یم، هلته لوی شوی وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نو کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې لازما یو خپل یو هغه یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم. ما د اطلاعاتو کلتور وزارت ته نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم. زه یې وزیر ته ور وستلم، په هماغه ګړی یې ور وستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ وزیرانو ته تګ و ډیر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وپېژنده. هغه مال ویل ته څه غواړې؟ مال زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویل ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، مال ولې نه غواړم؟ ولته هېواد کې کار څه کوي؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ولته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه د تحریرات رئیس هغه وخت اروا شاد عبدالسلامت ویسا و انو آقا کلم و کاغذ دواره را کلده ما درخواستی بولی کلده برت میرانو وزیرت آقا آقا کلده لسلی کلده او زی پا آقا شیبه راژیو تا ولیشم منت دا او سلال سر راژیو تا او دا عریزه التا ایست ورگه چه آقا لسلی که برت ما تراوره مال شدی نو ما آقا آقا وقت استلا آقا درخواستی چه ده احکام بانی کلی و وزیر صاحب آقا وقت وزیر ارواشاد سربیلن صاحب عبدالمجید سربیلن نوزر آدوی تولارم بخشان غارم ما دوران دیه ده لطیف نازمی سره لطیف نازمی در آدیو رئیس و ده آقا سره زاله تولارون چه خبری وقت دلی ویلزه ده غنجلی بدلیجم دا دیر با استعداد انجلی دا دا با تاسی بخپلو آقا که در سر جرس کهی بخپلو دایی بیو که در سر جرس کهی بشا قلم لری نو در راژیو کار کهو لیسی نو بیا چیز اولارم رئیس آقا لسلی کرلا ولد رئیس اداری توارولا نیز رئیس اداری توار اغلم نو دا غا پروسیجر و آقا آقا تا چوار اغلم آقا ولی داری زمان تراکز دا اوز استم و وزارت دا زی لسلی کون ریخ بلا وزیر دولم ماور کلالا پا دا غا دول یو افته و روز دا آقا چا پروسیجر چو در اسمی مقرره دو پا آقا وقت که آقا تایس بلا او یو با افته که زفرادو که مقرره سوم در رادیو پا سیاسی او اجتماعی اداره که دا پروڈیوسر د مرستیالی په حیث
ډېر ښه
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د طولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
دا زما شخصي هغه و انسان کې چې کم هغه موجودي کم پر صلاحیت یا استعداد موجودي هغه څنګه اغلوری ته یو اغلری یعنی مایلی اغلوری ته نو مام دا ادب سر علاقه درلودله دا شیر و شعری سر می درلوده دا کسی لیکنی سر می درلوده دا خطاطی سر می درلوده دا انزرگری سر می درلوده یعنی کزه هر وقت فکر کن کزه چیری شعر نوائی نو یا با انزرگر وائی او یا با خطاط وائی نو ما خبل علاقه و نو چون شیر دا سی اغو زمش کوشتی کتاب خانه و از ما پلا برونه تونه لوست خالکه زمش کوشتی یو کتاب تونه و نو ما لوسته لشیرونه آقا سلی چه شیر دیر لولی نو بیا یه وقت نتوجه کیجی چی باید هیوم یو چه ولی کی یو چه بینی پزان کی یا یو چه پخته بانی رازی نو دا صورت رااله چې ما په خپل ځان کې دغه ورتیا چې ما وپیژندل چې زه دغه ورتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکئ خو زه تونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودې چې دا شعر به سم وي ناسم وي څه ډول وي هر ساعت موږ کور ته طلی افغان اوس ګرچې هغه د طلی افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم آقا وقت رسپانه و هر سهر یو تن رتلی پر بایس کل بندی ده طولوی افغان رسپانه توضیح کوله نو آقا از مرد روازه که ده رسپانه آقا کوله غرزه ولی نو زفتی برس منتظر سم ده دوازی سر و دریدم پا کم وقت چی ده رتلی نو ده چی ده آقا ده اخبار ده سیر آقا که مجرق بانیو که ایات الله نمیدی ما لورو رزه یو آقا در کومه در طلی افغان اداره تا یوس زه یو شیر در کومه آقا اون شده یه آقا تا میوار که یو رز ویو رز یو رز تا چه میویل ولی دیه آقا پا طلی افغان که آقا سویو چپ سویو کتم چی و چه لاستی پکش کیوالی و تبان اغا دی درلو دلی سپنزی دی درلو دی تخنیکی سپنزی دی درلو دلی خو اغا شیر اغست اغا ما پروز تا آن نمور کری و پخپل نمی نمور کری نو ده ده زی چخمی ده طول افغان سر اغا پیل سولا او پا دی بندی زهم روز تا اغاز فالما چیزه کول ایسم یعنی اغاز تشویق کم اغا چی چاسو در اغاز روزی زه خوشحالی اغا خوشی زه اغا کول ایسم از بیانه ول ایسم فلبسونو که دیده سونا خوشو اما سونا خوشحال اما تر دی اوران دی زمان یو رور مشر رور اوز مکن ده هر که دی خدای دی ملسی اغا دا اجده دستانونه چی و مثلا دا ماکسیم گورکی و دا تولستوی و د ایرانی اغا لیکوالانو دا اغا وقت چه دیر مشهورو دا دوی دا اجده اجده دستانونه بیت لوی افغان پا جماره نه بیده یه وز بخپل نمونو نم نور کوله اغا وقزه اغا ومگر چه کچنی ومز ما نور خوندیم کچنیانی ویده بز ما پا نمز ما دا بلی خور پا نم دا بلی خور پا نم بانی امور کوله چه واز دا نم نی دا نو اغا میو چه تشویقی اغا دلو دلم چه زیو چه اغا سفلما دیلوری تا نو ما بیاز ما بلا خور و از اغا سوی دا کریما رسولی ارواشا دا اغا تر ما یو کال مشره و ما یه غیر توشکاره که ایمان دادی ما شیر بولی که اخبار توی واز دوی دادی چاپ سو اغول دا بزم بولی کما نو بیا یه غیر شیر بولی که ایوائیست دوی بیا دوار مجبفگال شیرو نلی کال بیاز ما یو بل رور و اغا دا از که پروزشکالی کتاب چاپ سو دا تا د سیاست توازن نو اغه را سره ګټ سره ورور مم را سره ګټ سره خو بیا ور سره ورور مم پری شو ولا او از ما خور د بعد مرغه چی په ځواني کې هغه سپل وفات سپل او زه یې واس پات سپل ما نو ته دې تر اوسه پورې امي دا لار تعقیب کړی ده
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لیا دونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او داس یو کورنۍ نه راوتلی یاست چیرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلار خلای دی و بخشي هغه یو هغه سره یو په ځواني کې ماموریت کړی وو کو ماموریت یو د سم ماموریت نو چې ادبی فرسنګي وو نو بیا وروسته هغه سودا کری کوله تجارت یې کاوه دا هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات وو دا درلودله خو هغه د مطالعې د از ما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه وو لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه وو لیدلی زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی وو لسې هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی وو چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی وو او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر شي مطالعه یې کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستله ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستي د هغه سره پهلمدلې کې کښېنستلم مثلا چې جمعې به وو ده په کتاب مطالعه کوه زه م تشویقېدلم ما مې یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم نو ما به م مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بلاخره ما خپل لار پیدا کړ چې څه شي د څور چلرم او څه ولاي نو دا تر دې فری چې دا کوچنیوالی سره څه چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي هغه د هغه کور هغه چینان چې دی چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې یو څه ولیکي نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده ډېره مهمه ده ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره د ځوانانو لپاره
برته براو ګرځو مېرمن ملال د شعر برخه ته د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي تاسو خپل شعر څنګه ارزوي یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څه خسته دی
شعر یو احساس دی
یو
احساس څخه وزیږي نو لومړی خو احساس دی بیا خیال دی بیا خیال ستا تخیل دی بیا غال تفخی جی بیا نو عطیفه دا احساس دی او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دنن پیشی جی یو چه پیشی جی ستا دنن یاد بندی یا تو بینی نو اغا پا تا بندی تاثیر کهی صفه او تیپو پیسا صاحب باندې تاثیر کوي نو شیر از ما په نظر باندې د احساس او سیزی جنده
که ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې مال وستی دي او ولیدونکو هم لوستی دي نو شرایط سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې د شیر په نوخ کې د شرایط او حالات او تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي
نو د شرایط او حالات او هغه چې دي هغه چې خو ماته ستوران جو ویل چې یو څه کیږي ته ویني بیا تا هغه کوي هغه د تاریخ هیڅ په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې کچ په چا باندې باندې ونه لګیږي په هغه بنګړیو کې باندې په هغه هغه کې باندې هغه تکراری هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې باندې پاتې دي موږ د شوزو د پاره د شوزو د شاعري د پاره یو عالم سوژه لرو په اصطلاح یعنی داسې سوژه لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه یي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپل په دغه مسایلو کې ډیره هغه ما ډیره اساسه یم او ډیره دقیقه یم ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډیره هغه کې ډیره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلې دي هیچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هیواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څوکلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي یعنې زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دی هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي موږ کولی شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي لنډې کیسې چې دي خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه زما په هغه کې چې کوم زین کې چې کوم هغه راوګرځم نو زه هغه خپل زین کې پخوم، د څه نیم چې زه هغه درې کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، وی لیکم، زه هغه زین ته سپارم، زه هغه زین ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم، فکر کوم، تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي، خو زه یې بیا لیکم هم نه. زما پام ورته واوري ډېر داسې موضوعات دي، زه خپل دا ځین کې هغه کوم، اړوم یې، راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوې خزینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوي؟ دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شیرونه خصوصا پښتو شاعري کوم خواته روانه ده؟ د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانې دل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شیرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو وستاسو دا څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې سناسه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې، تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی او دی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دی. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال، څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری خزینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه کا د مثال په توګه یو ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شینو، دوی ل خپل شعر او شاعرۍ نه لری کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړې جوړې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو تر خو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلای دی، د دې راس په څه کې ده؟
شعر یو داسې اغلری شته واقعي ډېر اغلری دا د کور مسولیت دی، دا ډېر درن مسولیت دی، دا یو ځین چې مثلا دی په غرض دا اوس تشبیتو تیره ما د کور کار کوم. په تاسو حال کې چې موناري نه چې هغه څه تقاوس یا قرار د کور په کوم کې شي، ما پلار خدای وبخښي لکه ما پلار یو ځین مونځ او دفتې او راځي مطالعه کوي، نو ما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او شزی دیر اغلری شزا تر قبر پسی نه تقاوت کیجی اغا کار کی، شزی واقعا دیر اغلری خوشیر داسی یو اغا دی لکا اغا ما ای پلاس کی بجی تینی ولی کجیری لرد سخوش وی دیدی، یعنی دا تخپل اخپل او گورا کتوک ما تا فکر کی وی دا تجربه لری اغلری زدا وز وز چی یو میشتی دوی میشتی شیر را تخپات سی نه تبسیو نگرده ما څونه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاسي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تم د سړي راسي د لاس څخه یو شوي، نو شیر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي، ته یې ده هغه دا احمد مهم دی، ادهام دی که احمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شیر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې. مثلا مثلا اوری به شعر به اوری که تو وقت نلری چی ویلی که تو به شعر اوری وز خودیر وسائل دی مثلا بغدی یوتیوب دی مثلا پا هر سکی یوجوگانی ستا پا یوتیوب کی ستا پا 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 دا هر آقا چی و گوری فیسبوک و واتساپ هر شی چی یوجوگانی پا شکراتی نو شعر سلی واری وز مثلا زر کور که اخته ماش پخلی کوماش پسانه که زی ویدیو زن تلگه و من در اردو شعیران و مثلا مستقیم ولالی شیر و یا پا شیر بانی خبری آنو دوی چی زما پا نظر بانی چی دوی چی کار هم که در کچنیان و مسئولیتی پا غاری بلی بلی بیخی دی پام دی نزنی آری یعنی فکر که دی دا ونیسی چیز باید دولی کمانیو سنه نو آغا شیر بی اخفل ور تراتی آم دا نه پریشتی ما نه پریشی نه دی شیر نو پدا خطر بندی آقا زما شیر چی دی همیشه زما سر را سر پاس بوی دی او یو شاید ما یوازی تو با ام ده دی آقا و این دیسی چیزا یوازی و ما پجوان که یو خو آقا یوازی تو بی ار انسان اخبر بنانا یوازی دی او یو داغ فیزیکی یوازی تو بی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خوب بل څوک خو نه یي چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي اوبه چرشي څه کوي څه کوي نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي کده شي اوریدون کې و غواړي په دې پوشي که تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ژوند کوي او په څه بوخت یاستي وس
زه دا تقریبا لس کال خپل پرست وایي ولسم کال دی په بستانیا کې ژوند کوم ویلسکي او رسمی اغنه لرم اخیری زمان اخیری معمولیت چه بود پیشور اغنه که بود افغانستان پا کنسلگری که فرنگی حتا شما اغنه روستای معمولیت تو چه پا دوازاره دل لسم که روستای دکات روستای شی بود پوری نو اغنه معمولیت ما اغنه که تعقیب که نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت می نوی کری زما پا نظر بانی داغ شیر می لکلی دی او کنور سی لکل می کلی دی
دیر از یاد تمانه نمیر من ملال چی خبرانو کم را سرگرد
لکم خدای دی بکی چی تسو ستسو پا اغمی خبری کری ستسو پا دور بانی
مننه قدرمن اوریدون کو تاسو نام مننه چی دخبرون تر پای شی بو پوری را سره وی تر بل خبرون مو اللہ عمل شا
اختر می محبوب وے دمیان زڑگی دے وے دبرشنا دشوان شے وے رانا لاڑے سلنم وے تیر اختر می محبوب وے دمیان زڑگی دے وے دبرشنا دشوان شے وے ನಲಾಡೆ ಸರಳಂ ಬಾ ಅಖ್ತರ್ ಬಶಲ್ ಬಾಂತಮ ಬಲಶ್ ಕುಲೆ ದಟ್ಟವಂ چدش کلو شا پیری زانه جوڑ لکه گوڑی بی دا اختر بشل مانزم بلش کلی لطوام
راشی دشکل شپری زانی جوڑ لکھ گوڑی می تیر اختر می محبوب وی دمین زڑگی ڈیو وی دبریشنا دشون شپری ران لاری سرلم وی دے اختر ڈالیں پنکھ رزس لگوٹیں